Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغه اتمه او د جنوري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوی په اتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې دغه واکسین ترلاسه کوي. له دې سره دا اندېښنې شته چې ممکن ګڼ شمېر ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور هم لرو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو دیرس زړسوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یک شنبه په ورځ د دلوی په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت به د افغاني سرې میاشتې لخوا ورکول کیږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یک شنبه په ورځ د دلوی په ومه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. دوی ویلي چې بای کیفیت توکي بعد افغانستان ته وارد نشي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت په برخو کې د پانګونې ژمنې کړې دي او د برخو ته لیوالتیا ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنګیالیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړی ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګران او ګوند پی کی کی چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د دولت پر ضد حمله کړي، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم شته. پی کی کی د ترکیې او لویدیځو متحدانو له لورې د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي او انقره هم په سوریه کې کوردیز واکونه له دې ډلې سره د اړیکو په درلودو تورنوي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شو کډوالو د دوه الوتنو د ردولو په خبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پیغام کې د یک شمې پورز لیکلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې یو ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته یې امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفه ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50% ته لوړه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي.
دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 1.5% یې د نجونو دي.
ون ترډ چپن سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی په دې کې 3.5% او سکالرشپ ته جینکو د پاراس.
نن په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیل کیږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نورا پورنا همشتا هیله ده ملکی همو کن.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی اوریدونکو یو تازه خبر دار رسیدلی چې طالبانو یو کاناډایی په خوانی سرتیری چې په 13 نومبر میاشت کې په کابل کې نیولې وو له زندان آزاد کړی دی. او روټرز خبری اجنس ویلی چې د قطر په منځګړی توپ دغه په خوانی کاناډایی سرتیری له کابل آزاد شوی دی او دا محل په دوحه کې دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبری ساعت کې تاسو ته د خبر بشپړ جزئیات درکو. خو اوس راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ ویلي چې له دوی سره یې د امنیت اوبو په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او پر ګډو پولو خبرې اترې کړې. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول په اړه د ځان د ډاډمنولو لپاره دا پلاوی کابل ته استولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړ پوړي پلاوی سفر کړی او هلته یې د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګانې خپرې کړې دي. پر ټولنیزه شبکه په خبرو سویو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عمر کمشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیره له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلوړ پوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلاوی شي، بل برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیښیږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
کابل ته مو د ایران د یو پلاوی د سفر او هلته د شو بحثونو په اړه واوریدل. بل گاونډي هیواد پاکستان بیا افغان محصولانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې په دې کې څه باندې 10% د نجونو لپاره ځانګړي شوی دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د سکالرشپونو د څنګه مشر جان زیب خان وزیر وایي چې د جنوري په 15مه او 16مه لزرګونو افغانانو څخه په دې هدف ازموینه واخیستل شوې. له ښاغلي جان زیب خان سره د مشال رادیو خبريال طاهر خان مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که اصل سکالرشپ یې په دې کې درې دیر او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته طالبان یو پالیسی چې هغه نه پرېږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کېږي
موږ چې د څومره جنکې راځي په سکالرشپ باندې هغې ته موږ خپل ایمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغې سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه زه پوره
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خو به زموږ دا دغه چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده، هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټیانو ته ځي موږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله موږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې به موږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وزده کوي، چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې موږ
تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کړي شي، دا مشکل تا خبرې
دا تریک دوه کال مخکې پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دای شو دا اوټو او چت کړه دا ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دوه کال بغیر دا پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو د همدې مجلې پروسه کې تاسو پیغامونه هم راټول شوې د غرض به ووري چې یو شمیر به وځل کورنۍ وای د جمی په سړې هوا کې د خپل کورونو او ماشومانو د تودو ساتلو وسن لري. اوس راځو د ته چنن په شپاره سہولتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کمپاین پیل کی تفصیل په دې راپور کې اور
د بغلان ولایت اوسیدونکي شاهباز وایي د یوې لور پاړې د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلن لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فل شوي او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاهباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپان لیکلي چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اسرائیل پرون یک شنبه د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونه فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه د دغه سیمې شمالي برخو ته بیرته ستنېدلی نشي تر څو هغلته د اربل یهود په نوم د یو اسرائیلی ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص نشي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شنبې پورز د دلوي پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړي وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لاره چې غزه په دوو برخو ویشي د دغه سیمه شمالي برخو تخپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزه اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړي د خوشی کېدو پلان مشخص شي. له دې سره سیمه ایز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نوري چاپیان کړی دي. خو د اسرایل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرایلی ځواکونو د غراز په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وزلي او اتیا نوري چاپیان کړی دي. مترسین غواړي چې اسرایلی ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه دی او بیل تړون لمخې د لبنان د خاورې ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپای اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څانګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرایل د خپل ځواکونو د لو خبره رد کړي او لبنانی قواوی تورن کړي چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي. د لبنان پوز ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هوادونه ووزي نسی کولای خپل قواوی ځای پر ځای کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکو باید حد اقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای شي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یکشنبه په ورځ وویل چې هواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول راتوي. مصر مصر، اردن او فلسطینیانو لدې مخ کې د دې ډول سناریو دردولو ترڅنګ اندېښنه خوده لوي چې اسرائیل به هیڅ کله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنکړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅ کله داسې وړاندیز ونه مني، ان کب خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربند د هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې ووسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړي او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوی وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاد سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاد نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو سانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوی راتلونکي ونه خصيصي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته. د غراز بووري چې په نورستان کې اورلګیدنې څو کورونه سوځولې دي، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر به وزله کورنۍ وای چې د ژمي پر مهال د خپل ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. فیروز عزیزی ور سره خبرې کړې دي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نه زینب وای پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وای او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جمعو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. ده چی پا کابل که وسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ارو ری ده گرم و زمنه و جمعو او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از دادم، هوا سرد است، همراه چپلک میگردم.
مو گلادی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کال می پلر وفات شو، هوا دیر سرد ده او موږ په چبلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور مې 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل 12 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سکالی کور سور او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د دې ټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکالې نوی اخیستی او سینو د تیر ژمي جامې یو بل اړمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړې وي هغه ک نوی وي راټول کړي او پر اړمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی اطفالی که لباس نه داشته باشم.
د ژمی په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري، ډیری په دوو ډولونو ناروغه یاخته کیږي، یو ریزش او ټوخی او بلې سینو بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي، خو ماشومان ډیری په سینو بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو سهارنې خبری مجله ته غوږی. دا خبری مجله هم رو پای ته رسیږي. وړاندې ستاسو پیغامونه شته، خو اوس روسای راپور اخلو. هغه دا چې په نورستان کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 8 کورونه سوځېدلي. دا چې عامل څه وو، تفصیل به له روح الله انورینه په دې راپور کې وو.
د نورستان وان توګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدلې چې پکې د یوې کورنۍ 8 کورونه سوځېدلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالی اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک دی ټول دي دا کورونا بشپړ سوځېدل. کورونا ټول سامان د دې یت شی پات نه شو ټول سوځېدل دي. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بالله نور کورونا هم تحریف شوی دي. نور
د همدی ولسوالی بل وسیدونکو او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانان وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو، او په دې کې هغو د حیواناتو مالی نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري الحمدلله. د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي، اور یې مهار کړی دي. څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره هیڅ استر نه لري.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنۍ پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ پنځه ورځې مخکې رانګه ګیرم سره یو تر پنځه مرګو هلته مونږ راوړو ما زندان ته راوړو پوسټه کې پر امانه کې زندان ته راوړو ځان کې پنځه ورځې بندیانو مدا مو سره ډېر بد وخت کې د ټوډه بالیا وای یا باندې په پیو کښنا کې څو شپې بندي کړو هلته مونږ غرو مو ټول ته واهلند راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته شوی تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2023 کال لسترونو مداده چې الحمدلله شکر دې زمش په وطنو کې سشکل مکاتب او مدارس ډېره پارکری کې پاله سوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپل زده کړو ته ځي، خاص تر نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.